قربانی نبود خدمات صحی و قابله های آموزش دیده می شدند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان په قضیه کې د افغانستان له قضیه سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډیر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرز نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 101.1 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.0 تنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بینا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په تیرو نو میاشتو کې 2.45 تنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت 103.8 میلیونه امریکایي ډالره کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر پکې تولیدېږي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبه په ورځ مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د ناامنۍ له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او بار وړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نشي تیریدی. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوي او له 40 څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغیزمن شوي. د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشنبې د سهار له 280 پلان شویو الوتنو څخه یوازې 10 الوتنې د مهالویش له مخې ترسره شوي. دا ناڅاپي اعتصاب چې یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شو چې نن دوشنبه لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې پلان شوی دی. دا اعتصاب د ور دی اتحادی لوري تنظیم شوی و. دوی د خپلو کارکونکو د تنخواګانو د زیاتېدو غوښتنه کوي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 225 منډو هدف ورکړی و، خو هند وتوانید په وروستي اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي او د دې جام اتلولي خپل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې د تورخم د پرانستو پاړه پرونی ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به دزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصېږي.
د تورخم د بندېدو اغیزې څه کېدلی شي؟
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماتیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي.
له یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړي چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړ.
زیدانی خونی پکشی که وید و چناکونه و شد بگرد پای وزای سران و تلی خدا از خیرن خیرن تسانی و مگرد پای وزای که سر پای و تلو
او اسرائیل اعلان کرده چه ده غزه برخنا پریکن.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
خبری تولگه تا خراغ لی اوریدون کوک ده خبرونه تر پای از مگ ملتیا و کهی په دوهمه نیمایی که استاسو خپل خبرونه آزادی او اوریدونکو او د ورکوشو عزیزانو پروگرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د خبرونې د خبری برخې د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه دې بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو یو غوښتنه داده چې تورخم دروازه باید تر راتلونکو دو ورځو پورې د مسافرو او هم باروړونکو موټر پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډونکوونکو بیا ویلي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته په تورخم کې د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل محمد صادق رښتینی اور.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تل کېدو شپارس ورځې تیر سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومته مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواوو غوښتنه کړې چې لومړی دې وربند وسي، جګړه دې پای ته ورسیږي او بیا دې د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي.
چې الحمدلله په ډېر تفاهم او په ډېر خوښي سره چې دا جرګه پای ته ورسېدله او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به دزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصېږي او هغه غوښتنې چې د هغوی لخوا یا زموږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو تر څو موږ خپله چارواکو سره او هغه لورې هم خپل چارواکو سره شریک کړو. ان شاء الله سبا یا بل سبا به ان شاء الله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصېږي.
ویل کېږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. د فبروري په 28مه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تک راتک پر مخ وتړله. پاکستاني چارواکو ادعا کړي چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی نه قانونه بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللې. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خان جان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوسټو جوړول ودروي څو د ستونزو حل شي.
پاکستانی طرف ویل چې باید د پوسټو جوړیږي دا باید بند شي. کدا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. که پوسټه بند شي نو د اختر تر پلسم پورې به تشبس وشي. د پوسټه بند شي او لار به خلاص شي. پوسټه په خبرې کوي.
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتی ودروي. خبريالاو شنونکي سمي يوسفزي ازادي راډيو ته وویل کته هم دا جرګه د تصميم نیولو صلاحيت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
دواړه طرفونه جرګي والا غوي اختیار مکمل د جنگبندي او د جنگ د ختمولو نه لري. خدا یو پروسه پیل کول شي ترڅو د اعتماد یو بازار رامنځته کی.
ورسته تر هغه چې د تورخم دروازه تړل سبي د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درې شپې پرل پسې سخت جګړې وسپه چې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې دروازې د بندېدو لامل غنو ځای وسیدونکو خپل کورونه پریشي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالیزیانو ناغشتي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګری خونی چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې د بندیدو لامل سوداګرو ته هر ورځ نږدې $1,000,000 زیان اوړي. ویل کیږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ یو رسمي غونډه سوې، حکومت نتیجې نه دور کړي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای وای چې ټاکل شوی نن دوشنبه هم د تورخم د خلاصون په اړه خیل لوري سره جرګه شي. دا چې د تورخم لارې پرانستو ستا امیدونه څومره دي او د دې لارې بند پاتې کېدو د دواړو هیوادونو پر چارو څه اغیز کړی دی او عام خلک یې څومره زیانمن کړي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار محمد صادق رښتینی له ښاغلي یوسفزي سره دا مرکه کړې ده.
د تورخم دروازې تلل کېدل او بیا هغلته د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډیر زیات نقصان ورسیږي، هغه باندې لار بند شي، ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، د هغو لار بند شي. تر ټولو ډیر زیات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نو وروسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري او په ډیر واړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي او هم ناامیدي زیاتیږي.
د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د احیات ونتوانی د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بلې، د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان یو 15 دیستنی ډله تورخم تراله، اگر چې ویل کیږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شبیر تجاران یو څو علما او ځایی مشران دغه پنځستنی ډله چې په وو موټرو کې راغلي و پاکستان طرف ته واوښتله، و غلطه د پاکستانی قبایلو او علما او د اپردیو شنوارو څو نورو قومونو علما سره کې نستو ترڅو دغه لارې بندیدو په اړه باندې خبرې وکړي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنی پاکستان جرګې دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوج له قومندان سره کتلی وو، دغه نو وروسته هغه په جریان کې اچولی وو او بیا افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو، یو دا چې د یو څلوېخ یا پنځه څلوېخ ورځو د پاره به اوربن کیږي او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوري د پوسټو یا مراکزو جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډ لاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه له ځان سره افغانستان ته یوړلو او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی له افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پاڼه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سی او ګډونوال به قومي مشران او دینی عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړه به عملی بڼه ولري، طالبان او پاکستان لوري به ورسره توافق وکړي.
اما چې د کومې جرګې خبره کوم، هغه هم دغه جرګه ده خو یو څه تعداد د افرادو زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګې د پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دی او په سیمه کې یو طبعا د سیمې اصلي کنټرول د پوز په لاس کې د لغوي سره خبرې کړي وي، دوی خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه طبعا دته دوالو طرف هغه ځواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت تاغوی اخیری توافق ته رسیدل شي. طالبان او پاکستانی لوري زه فکر کوم چې پاکستان لوري خپل شرایط وړاندې کړلو، خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار دا ویل کیږي چې طالبان او یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نه وروسته په قهر دی. لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ او یا راکټو په غوی باندې په پاکستانی لورو باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدیده بمباری وکړه د پرمختللو پوځي وسلو د لارې د افغانستان څو پوسټې مکمل ډول منځ یوړې. او سره د دې چې د دوالو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي، یو بل ته پکار دي.
د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو ک د خبرونه تر پایز مګملتیا وکي. په دوهمه نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده چې پر بیلا بیلو مسلو په کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. د غزي په سیمه کې د کړکېج د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیل اعلان کړی چې د غزي برېښنا پرې کوي. تفصیل په دې راپور کې
اسرائیل د یک شنبه په ورځ د غزه برېښنا د فوري پریکولو امر صادر کړ ترڅو په حماس فشار راوړل سي چې پاتې رغمل سي کسان آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي د راتلونکي اوربند پاړه د نوو مذاکرات لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیل د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړه یو ونی ورسته لاغه وسب کله چې اسرائیل ټولي بشری مرستې جګړه ز پولیسو متبند کړي. د اوربان لومړی مرحله د مارچ په لومړی نیټه پای ته ورسیده او دواړو خواو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډاډه وکړه. حماس سوزل غشتنه کړي چې د اوربان دویمه مرحله چې څومره ژر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته ترسره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وای ترجیح ورکوي چې د اوربان لومړی مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځيږي او د مذاکراتو د تړل کېدو لامل د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. ورسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په ومه جګړه پیل شو او د حماس لخوا پر اسرائیل برید تر سره شو، اسرائیل د غزې برېښنا پریکړه او دغه برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال شوه. یوازنی برېښنایي لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیساتو اصلي برېښنا برابرونکی دی او د غزې اوسیدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سوانګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کار په نوم یوې رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال وسیدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخو شخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تیرونی په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سم دستي بیرته واستول سي. د اوربان د دوهمې مرحله لپاره د حماس اصلي غوښتنې عبارت دي له د يرغمل سو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وطن لغزې، دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصره ختمول دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه بخپل استازي دوه ته واستوي. لومړی مرحله چې شپږونه دوام وکړ پای ته ورسیده چې 15 شوندې اسرائیلي رغمل سیبي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینی بندیان په اسرائیل کې آزاد کړل سول. دغه اوربان همدارنګه د خوراکي توکو، سرپناه او د ضروري صحي مرستو د داخلي دو زمينه برابر کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه راخستل شوی خو تر وړاندې دا راپور راغله هغه دا چې د طالبانو په زندان کې یو شمیر ښځو له دوی سره د شوی چلن په اړه ازادي رادیو ته خپلې کیسې کړي. البته دا کیسې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې وړم ورځ ولمانځل شوه. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلي پاتې کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بحر رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیس یاد انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه، د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینه اطلاع
مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکار و، خود سو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنگسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبان اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانهای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل لنور خلکو جلا کړ، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې لځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف شو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینو درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. بعضی کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام حالا عروسی اونا از کشور خارج شو.
ده هواز شدینه لایون کون که نده چی ده طالبانو لخوانی ولگیجی، دیر شدی پا مبهم و پلمو توقیف کیجی، دیره نوری ده اخلاقی جرمونو پا تور نیول سویدی چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، او دغه هلک ته ودرېدلم. بار مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، ما پر کوم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیان خو بیخي د جزا څلیرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره در راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به د مازې ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لاړ معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالې راته ودرېدې، سور موټر کې دوه نفاره وخود، سره موټر ته ورپورته کړلو، بالای بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله، او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوې میاشتې تیرې کړې.
دوې دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم، ګرده په دای یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت راپرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه، او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
سیم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یو وخت خوا نهسو کولی، بله ناست یې د خدای ولی درباد.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخواني مرستیال ویند بلال کریمي مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي، او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي، او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوي محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رالی او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مړه شوي هم دي، او ډیرو خلکو ته ډیر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سیټه هندارې چې باد په وکړې دي، حساب ورته کړي تقریبا 6-7 لکه کلداري تاوانې کړی دی. د سرای چې چاردیوالي وه په دې خونو باندې راګرځېدلې وه، د چاردیوالي د سرای د مکمله د چاردیوالي نړېدلې ده، زیاتو وطاکونه نړېدلې، بیخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې کښلي دي، بیخي داسې اپتي باد او داسې اپتي اپتر وسه نو راغلی په بکوا ولسوالۍ کې، لکه دا پرون را چې راغلی ډیر زیانونه یې رسولي ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د بومي د کلي سره څه دا پیغام تاسې ته ږدم چې د ډیرو سختو سیلو د امله زموږ د 50 تقریبا ځمکې ته ډیر سخت زیان رسېدلی دی، او حاصلات مو د لاسه ورکړی دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده، او بزګر یې هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور مو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږنیمې بجې شوې. مخکې دې چې تاسو ته د ازادي اوریدونکو پروګرام او د ورکو شوې ځانو پروګرام خپور شي، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان له قضیه سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ایتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډیر محدودیتونه ولګوي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 101.1 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.5 تنه انځر بهر ته صادر شوی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زوره به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یوه کتونکي سره مرکه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ورکه شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر داده زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلک دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو. خپل یو د بل سره مرسته وکړو. نړیوالو مرستو نه بخلاص نړیوالو مرستو سې دی سید په ظاهرا ما یو څه څورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري. خپل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم بې هدفه دی. چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابي وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي. زموږ افغانان ورون ټول نه داخله ده چې خپل مابین کې یو بل سره مرسته وکړي یو بل غریبان ته لاس ورکړي کار زمينه ورته برابر کړي او تیر سیل دي نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي. خوران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه وه. په جنګو کې در بدره وه. نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي. خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي. یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي. د زیات خلکو وس نه پرسېږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي. دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدي يم د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیر مهمه او اغیزناک کړي او زموږ پاند باندې د مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپلې او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي، نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو سات، السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمید الله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشري مرستو په وړاندې چې د بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي، کونډې یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه یې درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري، څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي. نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتي قرارې ده من د خیر او خیراتي ملګري شې د خپل شش پی ورځ په خیر تیرې. موږ د وروره موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچي دي او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو واده ورېدل او کنه مزکی مدارچی په دغه د تذکرې مدارچی د موږ پر سرت پروتو یو. موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو. هتن نه جماعت 1500 کورنی ورور نه کلینیک رل نه مکتب رل او نه مشرسته. یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مون د در به در دي. خلک هم د شل کال انقلاب پر تیر سورو راغلو. موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ رادیو کارکوونکو همکارانو ته. په دې هیله چې روغ جوړ باستی شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ شي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په اړه یې جدي اقدامات وکړي. د می څوم پیغام د روزنه تاسو ته پرګدم نشروي نه زما پیغام باید نشر شي
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخیو موږ هم خبره کړل په دې لچه د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1501
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خواښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژوي اهداف نه کار اخیسته که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بی دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسی روان وي او یا هلته که په د کرخې په ی غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي یعنی باور کوي مونږ څه وخت مخکې تللی ولته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا غذای باندې تګ راته کوي خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دیلی نه لري یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني او ټول نه یو خندون کی خبره ده کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوسټي جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیرو ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لکه ما شومنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل دا یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ اغه ټول په یعنی دغه غاندي او د ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سیدي بیا دلته د پلاوی کټاکل سیدي هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام اباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را ما سکیږي د دوی لوري دغه بریدو نه تر سره کیږي خو تر اوسه پوره په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزې حل نه په اوس کې فکر کوي ولی دا ستونزې نه حلېږي د کوم بنسټیز کار د ستونزې حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنه بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شو چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناسه مې جنگ نه غواړم زه خپل پوسټ جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا غي د
ادعا بیا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخه متنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت د کپتیر کې جمهوریت او کنور د غوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټول اول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپل یعنی دا سي په دغه مجادله کې د نړیوالو سره دا چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغه سي حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله د خو د عوام مسله ده د ملتونو پورې مربوط ده د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغه مر مسولیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه د وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخه دغه د فرضي کرخه په مورید چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشته یعنی بیا هم هغه د بریډیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوې ده د تفاهم شوې ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمدګي دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزوا سره مشت کړوان د مخامخ ته باید په غی باندې کار وکړي
ډیر زړه مننه
د چارو کتون کې ډاکټر صادق حمید زوی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وسم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیک هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایمه چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي دورتا وشماری وای ما 0 وسو او شپدت یا شپکش پیت 1550 سلويخ او بل ام ټي ان نمبر دے 0 وسو اتاویا 903 904 دا چې ماشوم کال کیږي نه درکښې نو کورنۍ ورته ډیر زیاته خفته په دې هله چارې او ملګری ته پلاس ورغلې نو په دغه شمارو دی را سره برخه واخلي ماری ورته رسپی کی بیا هم تکرارو مې پر اوسه او شپږت یا شپږ شپې ته 55 سلوي پر وازیا ات 903 904 افغان شمارم ور تکرارو ما پر پورا اوسه 904 سلوي 901 سلوي په دې هله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام می دې ښه کتمن نشر کړي ډیره مننه پاکي خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم تړي مسج جوړ اس په خیر اس عبد السلام نمیږم شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی تاسو ما په یم نشر کې عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي والسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چو پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران او ریدون کتل ولم 00-05-3-4-2-4-8 شمیره یو زلبیات کردم 00-05-3-4-3-2-4-8 گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکې مژ یو دوست ورک دی 13-14 عمر لري که چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغه ورځ ما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کړئ او یا دې په واټساپ باندې میسیج راته وکړي 0-05-9-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0 که چیرې دی زما ژغ خپله اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دې یا غږیز پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مې هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مهم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیہ سے خبر کوما ما ورور دی وکاله کیش د کورنا درکاسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالیہ کړی مرجول سوالیہ ست لوی دی اړو که په دغه معلومات لري په داش ما دی مرته رنگوي 0-2-4-9-0-4-1 د دنوم اصلنه بسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولدي او د محمد ولدي ور د جنان اکازي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 عمر لري. 10 مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0-85-15-1-6-8 تکرار 0-85-15-1-6-8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تعالی د هلمند ولایت څخه. روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی دا درې کال کیږي چې نادر کسوي دی نو کچيري خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي سمج د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 0 5 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 5 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همدا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پات سوی دي نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورتستم. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 9 1 5 2 ځل به هم شمیره درته وایم 0 0 5 0 9 1 5 2 نو هله د ازادې رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي 2 واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ یا له دوه ساعته جوړ وسه دنا پارچې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې ورولای دی د پلان یې عبدالوهاب د نیکنوم یې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوریت د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب می دا شی و مسخز ما نصیب خدا شی
زموج دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته لولم 00 درنیوی و دوا اته څلور څلور یو و 0
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.